شپک بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبری مجلې ته از فریده هوډ سیفی خپل همکارانو سره درته خرخ لاست ویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې افغان چارواکو د خبره رد کړه چې ګواکې د افغانستان لوی څارنوال له کاره ګوښه شوی دی. په افغانستان کې د برېټانیا د وخت له امپراتورۍ نه د دې هېواد د خپلواکۍ د څلور نویمې کالیزې جشن د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ولمانځل شو. نور راپورونه هم شته. د مصر د شخړو په اړه هم راپور لرو. خو تر هر څه د مخه خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی لوی څارنوال له دندې نه دی لرې سوی. د عبدالحکیم شجاعي په نامه د یوه سیمه ییز قومندان د نیولو امر وسو. په عراق کې ولس کسان اعدام شول. د جمهوری ریاست چارواکو دا خبر رد کړ چې ګنې د افغانستان لوی څارنوال محمد اساق الکو د ولسمشر کرزي له خوا له دندې ګوښه سوی دی. دغه څرګندونې نن د جمهوری ریاست د ویان مرستیال فایق واحدي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې. په همدې حال کې د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي هم د ښاغلي الکو له دندې د لرې کېدو خبر رد کړ.
دا موضوع چې نن په مطبوعات کې نشر شوی ده دا کاملا یو شایعه ده. دا به الکو صاحب تل د افغانستان ملت لپاره او تل د افغانستان رئیس جمهور لپاره او ټول نظام لپاره همیشه صادق ده. د ټول اجرات چې کړی ده قابل د تایید د محترم رئیس جمهور او د ټول افغانستان ملت دی.
په دې اړه تفصیل په همدې خبري مجله کې اوریدلی سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د یو سیمه ییز قومندان د نیولو حکم صادر کړ. عبدالحکیم شجاعي چې د کورنیو چارو وزارت وایي غیر مسؤل وسلوال دی په روزګان کې د څه باندې سلو ملکیانو په وژنې تورن دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي
تأکید هدایت ورکړل شوی دی. ټول پولیس معذف شوي دي تر څو د دې کس او د دې افراد رای تثبیت کړي او د دې کس په نیولو کې ټول تلاش ترسره کړي او ژر تر ژره یې د قانون منګولو ته وسپاري.
تر دې یو ورځ مخکې عبدالحکیم شجاعي په یو ټلیفوني تماس کې ازادي رادیو ته وویل چې د په خاص روزګان ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوې قطعې مسؤلیت لري. د برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو څلور نوي مکلیز نن په ځینو مراسمو سره ولمانځل سو. جمهور رئیس حمید کرزي په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ د منار مخې ته د ګلانو ګډې کښېښوله. دغه ورځ په ځینو نور ولایتونو کې هم ولمانځل سو. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو د غوراوي کمیټه وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د ټاکلو لپاره کار پیل سي. د دې کمیټې یو غړي قاضي ګلرحمن ازادي رادیو ته وویل
زمونږ سره کسان اوس هم خارج ته تللي هغوی د خیر سره انشاءالله دې هفتې اخره پورې راځي. مجرد چې هغوی راورسېږي نو مونږ حتماً اولین ناسته به لرو.
پنځه کسان به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه وټاکل سي. د هند په ختیځ کې د یو ریل ګاډي پر یو ډله خلکو ختلې چې د ریل ګاډي پر پټلۍ ولاړ او ډېره برخه هندو زیارت کوونکي وه. په پیښه کې چې نن د بیهار ایالت د ریل ګاډو په یو تمځای کې سوي تر دیرشو زیات کسان وژل سوي دي. د ریل ګاډي چارواکي وایي په پام کې نه و چې دغه ریل ګاډي دی په دې تمځای کې ودرېږي. هغو کسانو چې په تمځای کې پر پټلۍ انتظار کاوه فکر کاوه چې ریل ګاډي بدلته ودرېږي. عراقي چارواکي وایي ولس کسان یې اعدام کړي چې اکثریت یې د تروریزم په اړوندو جرمونو محکوم سوي وه. د عراق عدلی وزیر حسن الشماری په یوه اعلامیه کې نن ویل چې په ایدم سو کې یو مصری او دوی ښځې هم شامل دي. له مصر څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک شهی را روانه اونۍ له بنده خوشې سي. قضایي چارواکو ویل چې د قاهرې یوې محکمې نن د فساد په قضیه کې مبارک ته برات ورکړ او د ده د خوشې کېدو حکم یې صادر کړ. د مبارک مدافع وکیل وایي تمه لري چې موکل به یې پر روانو دوو ورځو کې خوشې سي. خو راپورونه وایي محکمې د مبارک د زامنو جمال او علا په برخه کې حکم ورکړی چې په توقیف کې وي پر دوی د اختلاس تور پورې سوی دی. ټاکل سوی ده د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبې په ورځ د مصر په اړه بیړنۍ خبري وکړي. دغه فیصله نن په بروکسل کې د دغو هیوادونو عالي رتبه ډیپلوماتانو د مصر پر بحران تر خبرو وروسته وکړه. د ملګرو ملتونو متخصصانو یو ډله به نن خپله څېړنه پیلوي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول سوي دي که څنګه. د کیمیاوي وسلو سویډنۍ ماهر اوکی سیل ستروم د دې ډلې مشري کوي چې پرون د سوریې پلازمینې دمشق ته ورسېد. ټاکل سوی د سوریې د شمال حلب په ګډون دغه څېړونکي درې ساحې وګوري. د دوی تر رسېدو مخکې د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې حکومت به د ملګرو ملتونو د غوښتونکو ته ټولي اسانتیاوي برابرې کړي. په بل خبر کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي چې د سوریې په زرګونو کډوال د عراق کردستان سیمې ته وغوښتلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ادریان ادواردز نن وویل چې د سوریې شاوخوا 20,000 اوسیدونکي له پنجشنبې راهیسې له خپل هیواد څخه وتلي دي. دروسی د هوا پوهنې اداره وایي چې د دې هیواد په امور سیمه کې سخت سیلابونه خپل وروستي حد رسیدلي او ډېر ژر به شدت کم سي. د دې ادارې مشر الکساندر فرولوف نن ویل چې تمه کېږي اقلیمي وضعیت له تمې سره سم پرمختګ وکړي. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. افغان چارواکو د خبره رات کړ چې ګواکې د افغانستان لوی سرنوال لکارګو خشوي په افغانستان کې د بریتانیا د وخت امپراتورینا د دې هواد د خپلواکۍ د 49 ومې کالیزې جشن ولمنځل شو. افغانانې پاره څوې
د افغانستان ازادي د باید خلک ولمنځي
مناسبه ندر لار تور باندې دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په اوروزګان ولایت کې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د قومندان عبدالحکیم شجاعي د نیولو امر ورکړ او په مصر کې لا هم شخړې دوام لري. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنی افغان ولسمشر لوی سرنوال اسحاق الکو له دندې ګوښه کړی دی. په خواتر دی ویل شوی وو چې جمهور رئیس ښاغلی الکو له دې عمله ګوښه کړی چې ګواکې نوموړي په دوبۍ کې له طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړې دي. مرزیا احمدزی په دې باب تازه معلومات راټول کړي.
د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس لخوا د لوی سرنوال محمد اسحاق الکو د ګوښه کېدو راپورونه په افغان او ځینو بهرنۍ رسنیو کې خپاره شول چې ډېر ژر د جمهوري ریاست چارواکو رد کړل. د دولتي وجګپوري چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته هم تایید کړی و چې ښاغلی الکو ګوښه شوی. خو د جمهور رئیس د ویاند مرستیال فائق واحدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه بې اساسه وبلل او ویل لوی سرنوال خپل دندې ته دوام ورکوي. ښاغلی واحدي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. په عین وخت کې د لوی سرنوالۍ ویاند بصیر عزیزی هم د دوشنبه په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی الکو له ولسمشر سره کتلي او د هغه د لرې کېدو راپورونه بی اساسه دي.
اوس هم چې زه تاسو سره مرکه لرم غوی په هر ریاست جمهوری کې تشریف لري په دې خاطر چې د اتشتم دی د زمری د افغانستان د استقلال ورځ ده او ټول خلک ته مبارکي هم وایي. دا موضوع چې نن په مطبوعات کې نشسته وي دا کاملا یو شایع ده. دا به له کوم څه تل د افغانستان ملت لپاره او تل د افغانستان رئیس جمهور لپاره او ټول نظام لپاره همیشه صادق ده. همیشه د ټول اجرات چې کړی ده قابل تایید د محترم رئیس جمهور او د ټول افغانستان ملت ده.
لدې مخکې رویټرز خبري ایجنسی داسې رپورټونه خبره کړل چې لوی سرنوال اسحاق الکو لدې عمل له دندې لري شوی چې په دوبۍ کې له طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړې. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور په حواله د طالبانو له استازي سره د غونډه د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوې و. په راپور کې د وجګپوري چارواکي چنومې نه د خبر شوې په حواله دا هم راغلي چې جمهور رئیس کرزي ښاغلی الکو په دې غونډه کې له ګډون کولو من کړی وو. د پداسیل کې دا چې د جمهور رئیس چارواکو د دوبۍ د غونډې په اړه له رسنیو سره کومه تبصره نه ده کړې. خو د لوی سرنوالۍ ویاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبري هڅې پروپاګاند وبللې چې ګنې ښاغلی الکو په دوبۍ کې په پټه د وسلوالو طالبانو له استازیو سره کتلی دي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
نن په افغانستان کې د بریتانیا د وخت له امپراتورۍ څخه د دې هیواد د خپلواکۍ د 49 ومې کالیزې جشن ولمنځل شو. ولسمشر کرزی د دې ورځې د لمنځنو په هدف د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ منار مخې ته د ګلونو ګیډۍ کې خوده. بلخوا یو شمیر کابل خاریان پر حکومت انتقاد کوي چې د ورځې په مختصرو مراسمو کې لمنځلې ده. جمیله ظریف په دې اړه رپورټ لري.
افغان چارواکو د هیواد د خپلواکۍ جشن د تیرو څو کلونو په شان په ډیرو مختصرو مراسمو سره ولمنځه. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال فائق ویدی ازادي رادیو ته وویل چې حامد کرزی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ له 90 میکلیز سره سمون خوري د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادي منار مخې ته د ګلونو کېډې کې خوده. هغه وویل چې په دې مراسمو کې یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو او بهرنۍ ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز
افغان ولسمشر حامد کرزی نن د دفاع په وزارت کې د ازادي منار مخې ته د ګلونو د ګډې پیښول سره د هیواد څلور نوي مکلیز جشن ولمانځه. په دې محفل کې ډېر ملي جهادي او سیاسي مشرانو، د افغانستان د ملي شورا استازو، د کابینې غړو او همداراز د بهرنۍ هیوادونو استازو او سفیرانو هم ګډون کړی و.
افغان دولت په دې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړه. لنن څلور نوي کاله مخکې د افغانستان د وخت پاچا امیر امان الله خان د بریتانیا له امپراتورۍ څخه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه، خو سکل د خپلواکۍ ورځې د جشن په لمانځنه کې د عامو خلکو او مدني ټولنو سازمانونو ونډه پراخه ده. د تیرو کلونو په پرتله د کابل ښار په واټونو او لارو کې د غازی امان الله خان عکسونه او د افغانستان بیرغونه زیات لیدل کیږي چې اکثره یې د خلکو او مدني ټولنو لخوا ځوړند شوي دي. د امنیتي تدابیرو له امله د کابل ښار په ځینو ځایونو کې د خلکو او موټرو پر مخ لارې تړل شوي وي. د کابل ښار شمیر اوسیدونکي په حکومت انتقاد کوي چې باید د خپلواکۍ جشن په شاندار مراسمو سره ولمانځي.
د افغانستان ازادي ده، باید خلک یې ولمانځي. جشن ونیسي، ډولونه وي، باید خلک اتڼ وکړي، کنسرتونه وي، خو هېڅ شی نشته. یو عمه سړی مغرلی دو غریب شدی، پرېښوي شدی، سړک اتې شدی، لیارې نه، پولیس امنیت اردون از نومه ټول راوتلې، ټول مسیرونه یې بسته کړي.
من رفیق ته د کابل ماشینده یم. جشن خو د عمومي خلکو لپاره دی، یو خوشي ورځ ده. خو نو دغسې چې تحلیل کوي، دا مناسبه نه ده. لاره توره بندې دي، صرف محدود کسانو په محدود ساحه کې دا تجلیلوي، نور خلک په تکلیف دي. دغسې تجلیل معنی نه لري.
خو داسې ښکاري چې حکومت سکل هم د ناامنیو له امله د خپلواکۍ جشن په داسې لویو مراسمو کې ونه لمانځه چې په هغې کې د عام خلک هم ګډون وکړي. حکومت په 1983 لمریز کال کې په غازی سټډیوم کې د ثور د اتمې ورځې په جشن له وسلوالې حملې وروسته ملي ورځې په مختصر مراسمو سره نمانځي. په هغه جشن کې چې ولسمشر کرزی هم ګډون کړی و، د ملي شورا د یو غړي په ګډون درې کسان ووژل شول او اتنه ټپیان شول. بلخوا یې شمېر کتونکي ټینګار کوي چې دولت باید ملي ورځې په شاندارو مراسمو سره ونمانځي تر څو په خلکو کې ملي روحیه پیاوړې شي.
د افغانستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د متحده ایالاتو د بهرنیو وزارت په اعلامیه کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د متحده ایالاتو د ولسمشر براک اوباما او د امریکا د خلکو په استازیتوب افغان حکومت او خلکو ته د اګست 19 چې د افغانستان د ازادۍ ورځ ده مبارکي ویلې ده. غازی امان الله خان په 1919 مریز کال کې له انګلستان څخه د افغانستان خپلواکي واغسته. د افغانستان د پخانی پاچا امان الله خان لور شهزادګۍ هندیه وایي پلار یې له هیواد سره بې کچه مینه درلوده. امان الله خان له نن نه 4 کاله مخکې د بریتانیا د وخت له امپراتورۍ څخه د افغانستان خپلواکي اخیستې وه. شهزادګۍ هندیه له خپلو خاطراتو څخه وایي کله به چې له غازی امان الله خان سره چکر ته تلله او پلار یې د افغانستان منظرې لیدلې او نورې منظرې لیدلې او ښایسته ځای لیدو، نو داسې به ویل د هندیې په وینا چې د افغانستان دی. د هندیې خاطرې د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا غازی امان الله خان لور وایي کله چې پلار له انګریزانو څخه خپلواکي وګټله، لومړی وینا یې دا وه چې ټوپک کیږدي او قلم راواخلئ، ځکه چې بې سواده هیواد هیڅکله هم خپلواک نه وي. اغلی هندیا وایي د امان الله خان په لس کلن دوران کې چې کوم کارونه وشول، د هغه وخت د نړۍ په یوه هیواد کې هم دومره کارونه نه و شوي. نجونو ته یې ښوونځي جوړ کړل او فابریکې یې جوړې کړې. هغه وایي پلار یې لوی لوی پلانونه درلودل چې عمل یې نه شو کړای.
ما اگر چیزای بسیار مهم هم کرد،
ډیر مهم کارونه یې وکړل او د خدای شکر باسه چې هغه کارونه یې وکړل. مثلا د افغانستان ټولو خلکو یو ډول حقوق درلودل. داسې نه و چې یو کس به د دې لپاره وزیر کاوه چې د پاچا د تره زوی ورور او یا هزاره دی. هغه کس به وزیر کاوه چې تکړه به و. د ښځو او نارینهو ترمنځ د مساوي حقونو قانون په غرب کې وروسته له 150 کلونو رسمي شو، خو موږ پخوا درلوده.
ما به 1924 ایر داشت.
شادوخت هندیا اوس په کابل کې اوسیږي او په 1990 کال کې د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت هم و. هغه زیاته کړه په هغه وخت کې چې شاه امان الله په افغانستان کې د مساوات کمیټه جوړه کړې، په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ساری نه لیدل کېده. په کابل کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې هندي وویل پاچا امان الله با په جلاوطنۍ کې د خپل هیواد په اړه زیات فکر کاوه او هر وخت به یې ویل چې افغانستان باید د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. هندي وایي چې شاه امان الله با د افغانستان مشرانو کې له ښاغلي سردار محمد داود خان سره د افغانستان په اړه زیاتې خبرې کولې او له هغه سره یې مینه وه. د شاه امان الله لور وایي کله چې امان الله خان مړ کېده نو وروستۍ خبره هم د افغانستان په اړه وه.
لغت آخر کې گفت
اخیر کلمه چې لوستله افغانستان وو. کله چې یو څوک ناروغ وي څه ډول فکر به وکړي؟ څه وخت به یې چې ښایسته منظره تر سترګو شوه ویل به یې چې بچیانو چپ شئ وګورئ دا لکه افغانستان داسې ده.
هندیا وایي چې موږ به په کور کې په دری غږېدو خو شاه امان الله به له خپلې مور سره په پښتو خبرې کولې. هغه د خپلې مور په اړه وایي کله چې امان الله خان په افغانستان کې پاچا و مور یې ملکه سورایا په اوسنۍ ملالۍ لیسه کې ښوونکې وه.
تازه دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون وایي په جرمني کې د سیاسي مخالفینو غونډه له قانون سره په ټکر کې نه وه خو د هیواد ملي حاکمیت یې تر پوښتنې لاندې راوسته. د دې کمیسیون مشر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دننه د داسې غونډې جوړېدو ته زمینه برابره ده او په کار دی چې همدلته جوړې شوې وي. د شنبې او یک شنبې په ورځو د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفینو د جرمني په مونشن ښار کې یوه غونډه درلوده چې یو هدف یې د اوسني سیاسي نظام د بدلون په اړه بحث و. سیاسي څېړونکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د نظام د بدلون په اړه هر غونډه د عامو افغانانو ذهنونه مخشوشوي او موجوده ستونزې له دې لارې نه هواریږي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون په دې باور دی چې له هیواده بهر د سیاسي نظام د بدلون په اړه هر ډول بحث د افغانستان له ملي حاکمیت سره یو جفا ده. د دې کمیسیون مشر ګلرحمن قاضي په جرمني کې د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو وروستۍ غونډې ته په اشاره وایي ښه ده چې دا ډول غونډې د هیواد دننه جوړې شي. ښاغلي قاضي ازادي راډیو ته وویل چې په اساسي قانون کې د داسې غونډو د جوړېدو په اړه کوم محدودیت نشته خو که چیرې ثابته شي چې سیاسي مخالفین له بهرنیو سرچینو مالی مرسته غواړي باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
زما عقیده دا ده چې افغانان باید په خپل کور کې راټول شي او په خپل کور کې تصمیم ونیسي. دوی د دغه ټولنو حق لري، سیاسي ټولنه بیا نشي کولی چې د بهرنیانو نه کومک ترلاسه کړي. په دغه مورد کې داسې خاص دغم نشته چې دا مورد قضایي یا عدلي تعقیب ولري، خو د ملي حاکمیت سره او د ملي احساس چې دا ټول ورونه لري دا سمه نه بري.
د جرمني په مونشن ښار کې د شنبې او یک شنبې په ورځ د افغان حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفینو لخوا یوه غونډه جوړه شوه چې د پاکستان او ایران په ګډون د لسو نورو هیوادونو کارپوهانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د پارلماني او غیر متمرکز نظام پر رامنځته کېدو، انتخاباتو او د سولې پر روان بهیر خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود، د اسلامي وحدت مشر حاجي محمد محقق، د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح او د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند غړي فیض الله زکی هم ګډون کړی وو. له دې وړاندې هم په جرمني کې د افغان حکومت د سیاسي مخالفینو او ځینو امریکایي سناتورانو ترمنځ د فدرالي او غیر متمرکز نظام د جوړېدو په اړه خبرې شوې دي خو کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د نظام بدلون د هیواد موجوده ستونزې نشي هوارولی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په ورزګان ولایت کې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د قمندان د نیولو امر ورکړ. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالحکیم شجاعي د نیولو امر ټولو امنیتي ادارو ته صادر شوی دی. نوموړی د لسګونو ملکي کسانو په وژنه تورن دی. څو میاشتې مخکې هم د کورنیو چارو وزارت اوسنی سرپرست مشتبه پتنګ د نوموړي د نیول کېدو ژمنه کړې وه خو خپله شجاعي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوس هم په ورزګان کې دی او د سیمه ایزو پولیسو قومندان دی. نجیه ساپایی او په دې اړه نور معلومات.
د کورنیو چارو وزارت په ارزګان کې د یو غیر مسؤول وسله وال د نیول کېدو امر یو ځل بیا وروسته له هغې ورکړ چې د خاص ارزګان یو شمېر اوسیدونکو له نوموړي څخه بیا شکایتونه وکړل. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټولو امنیتي ادارو ته په ځانګړي ډول د ارزګان امنیتي مسؤلینو ته امر شوی چې عبدالحکیم شجاعي ونیسي.
حکیم شجاعی په نوم یو کس چې د خاص ارزګان کې خپل سره غیر مسؤول مثلا افراد لري او د خلکو شکایتونه راپارولي، نو د کورنیو چارو وزارت اوس اکید هدایت ورکړ سوی دی، نو ټول پولیس معذف شوي دي تر څو دغه د دې کس او د دې افراد دای تثبیت کړي او د دې کس په نیولو کې ټول تلاش ترسره کړي او ژر تر ژره یې د قانون منګولو ته وسپاري.
عبدالحکیم شجاعی د ارزګان په خاص ارزګان ولسوالۍ کې یو وسله والی ډله لري. تیر کال هم د ارزګان خلک کابل ته راغلل او د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته شکایت وکړ چې شجاعی او کسانو یې په سیمه کې لسلو ډېر کسان وژلې. هغه مهال د کورنیو چارو د وزارت اوسنی سرپرست مشتبه پتنګ ژمنه کړې وه چې په یوه اونۍ کې به نوموړی نیسي، که څه هم د کورنیو چارو وزارت په ارزګان کې د لسګونو ملکي خلکو په وژنې د تورن وسلوال عبدالحکیم شجاعی د مشخص ځای په اړه معلومات نه ورکوي، خو ټینګار کوي چې د نوموړي ځای به ډېر ژر ثابت شي. بلخوا د یکشنبې په ورځ عبدالحکیم شجاعی ازادي راډیو ته په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې دی په خاص ارزګان کې دی او تر اوسه پورې د 150 سیمه ییزو پولیسو قمندان دی.
همدا اوس د پولیسو په یوه قرارګاه کې چې په کندلان سیمه کې قرار لري حضور لرم. زه خپل د ازر مربوط د سیمه ییزو پولیسو قمندان یم، په وظیفه کې یم. کومې پوستې چې د ناوې شالې په سیمه کې دي په ما اړه لري. دلته 300 کسیز کنډک دی چې 150 کسان یې زما مربوط کېږي.
شجاعی پر ځان لګیدلې تورونه ردوي چې ویل کېږي د ملکي خلکو په وژنه کې لاس لري، خو زیاتې کړه چې په سیمه کې د طالبانو پر ضد جګړه کوي. په خاطر دې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون تور لګولی و چې د ولسمشر دویم مرستیال عبدالکریم خلیلی له شجاعی څخه ملاتړ کوي، خو د خلیلی دفتر بیا دا ادعا رد کړې وه. ځینې کتونکي وایي دا چې د کورنیو چارو وزارت د خلکو له بیا بیا شکایت سره له شجاعی پوښتنه نه شي کولی، په دې اړه شکونه زیاتوي چې نوموړی د جکپولو چارواکو له ملاتړه برخمن دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د خبره نه ردوي چې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته له احتمالي کاندیدانو څخه دی، خو وایي په دې اړه باید د جمهوری کرزی په مشرۍ د یوې لویې جمعې د پریکړې انتظار وشي. په عین حال کې په کابل کې د ښاغلي داوودزی د انتخاباتي کمپاین لپاره یو دفتر پرانیستل شوی دی. تر دې مخکې داسې اوازې خپرې شوې وې چې جمهور رئیس حامد کرزی غواړي پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د خپل کاندید په توګه انتخاباتو ته ودرېږي. په دې اړه معلومات راټول کړي.
راپورونه وایي جمهور رئیس حامد کرزی په دې لټه کې ده چې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته له خپل لوري یو کاندید ولري، او په دې برخه کې په رسنیو کې د څو تنو نومونه هم راڅرګند شوي دي. یو له هغو کسانو څخه چې د جمهور رئیس لخوا د احتمالي کاندید په توګه یادیږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی دی. ښاغلي داوودزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه په هغې جمعې پورې اړه لري چې مشري جمهور رئیس کرزی کوي. نوموړي دا خبره رد یا تایید نه کړه چې دی به هم په دې انتخابات کې یو کاندید وي، خو ویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه وضاحت راشي. ښاغلي داوودزی وویل باید په دې اړه د جمهور رئیس په مشرۍ د لویې ډلې پریکړې ته انتظار وباسو.
خبره اصل کې دا ده چې موږ خو د یو سیاسي جمع پورې تعلق لرو، او هغه سیاسي جمع چې لویه جمع ده او په راس کې ډېر مهم شخصیتونه دي، لکه خپل ولسمشر هم د هماغې سیاسي جمع دی. نو کله چې دا مشران خپل نهایي تصمیم ونیسي بیا به دا خبرې یقیني شي.
بل خو څو ورځې مخکې رسنیو ته په کابل کې د ښاغلي داوودزی د انتخاباتي کمپاین د دفتر د پرانیستل کېدو خبر ورکړ شو. د دې دفتر لخوا رسنیو ته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل شول ښاغلي داوودزی د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو احتمالي کاندید دی، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي داوودزی د دې دفتر پرانیستل کېدل رد کړ او ویل ښایي هم فکر ځوانانو یې کوم دفتر پرانیستی وي. د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه کیږي. تر دې مخکې داسې راپورټونه ورکړ شوي وو چې جمهور رئیس کرزی غواړي د ولسي جرګې د غړي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په راتلونکي انتخاباتو کې ملاتړ وکړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان سید اقال فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویلي وو د ارګ په ماڼۍ کې د ځینو سیاسي مشرانو غونډه وربل شوې وه تر څو د ښاغلي سیاف ملاتړ وکړي. خو د جمهور رئیس چارواکو بیا دا راپورونه رد کړل. د جمهور رئیس د ویان مرستیال عدلي راز ازادي راډیو ته ویلي وه جمهور رئیس تر اوسه د کوم کاندید څخه د ملاتړ په اړه پریکړه نه ده کړې.
نو داسې یو څه چې رئیس جمهور مشخصا غوښتي وي چې یو مشخص کاندید ته سیاسي حمایه ورکول شي داسې یو څه تر اوسه نه دي شوي. او دا آخري راپورونه چې نشر کیږي دا بیا اساسه دي.
تر دې مخکې جمهور رئیس کرزي په ډاګه کړی چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې له یو کاندید څخه ملاتړ وکړي. نوموړي دا هم ویلي ښه به دا وي دغو انتخاباتو ته د ډېرو کاندیدانو پر ځای دوه درې تنه د یوې ملي اجماع له لارې ځانونه کاندید کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او پاکستان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د لوبې په اړه معلومات پر روانه خبری مجلې کې مه هیروئ. خو اوس پر شو د مصر حالاتو ته. په مصر کې د تاوتریخوالو د دوام په تازه پیښو کې څلور ویشت پولیس په سینا ټاپو وزمې او د لری کړی شوي ولسمشر محمد مرسي شپږ دیرش پلویان په قاهره کې وژل شوي دي. د مصر د وروستي وضعیت په اړه تفصیل نوریاس نوري راوړی.
راپورونو له مخې لکتر لږ څلېرش پولیس د سینا په ټاپو وزمه کې د یوه کمین په ترڅ کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکو وویل چې پولیسو د دوشنبې په سهار په دوو بسونو کې سفر کاوه چې د غزې په پوله رافه ښار ته نږدې پرې وسلوالو حمله وکړه. وسلوالو په دې دښته کې په دې وروستیو کې حملې زیاتې کړې او د پوځ لخوا له قدرته د ولسمشر محمد مرسي لرې کېدو ته په پام سره معمولا د مصر امنیتي ځواکونه په نښه کوي. مرسي چې د جولای په درېمه له واک څخه لرې کړی شوی تر اوسه په توقیف کې دی. دغه حمله وروسته له هغې کېږي چې د قاهرې په لمنه کې پرون په یوه لانجمنه پیښه کې د شپږ دیرشو بندیانو د مړینې خبر ورکړل شو. اخوان المسلمین چې د مرسي ملاتړ کوي وویل دغه بندیان چې پولیسو په یوه مینیبوس کې لیږدول سایه بنده شوي او مړه شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت وویل یو شمېر بندیانو غوښتل له یوه زندانه وتښتي او پولیسو د یوه پولیس افسر د خوشې کېدو لپاره چې بندیانو برمته کړی و اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ چې له کبله د بندیانو سا بنده شوه. په داسې حال کې چې په مصر کې تاوتریخوالی دوام لري اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې له دې هېواد سره په اړیکو له سره غور وکړي. دا اتحادیه به روانه اونۍ په بروکسل کې په غونډو کې له مصر سره د مرستو کمولو په اړه پرېکړه وکړي او ښایي له قاهرې سره د واده شویو مرستو شاوخوا 5 میلیارد یورو کمې کړي. پاین حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل لویدیس د مصر پر پوځ د فشارونو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا کار به د مصر له امن کولو او د شخړو له پای ته رسیدو سره مرسته ونه کړي. الفیصل دا خبره په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره له کتنې وروسته خبر اعلان ته وکړه. موږ د روان وضعیت په اړه خپل نظریات سره تبادله کړل. موږ هیله منو چې د دغو ګډو نظریاتو په نتیجه کې د هغو کارونو د ترسره کېدو لپاره چې ورته اړتیا ده یو ګډ دریځ رامنځته شي. زه فکر نه کوم چې پر مصر فشارونه به اغیزمن وي یا به په دې هیواد کې د سولې او امن له ټینګېدو سره مرسته وکړي. ریاض د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک نږدې متحدو چې په 2012 میلادي کال کې د خلکو د پاڅون په نتیجه کې له قدرت لري او وروسته د اخوان المسلمین پلوی محمد مرسي قدرت ته ورسېد. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په مصر کې د نوو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. موږ ګډ مسؤلیت لرو. عربي هیوادونه، اروپا، فرانسه باید په ګډه کار وکړي چې په دې هیواد کې شخړې پای ته ورسیږي. د مصر سیاسي چارواکي کولی شي په راروانو اونیو کې یو پلان تنظیم کړي چې له مخې په دې هیواد کې هر څومره ژر انتخابات تنظیم شي او مصریان وکولی شي چې خپل نظریات څرګند کړي. لتیغ چاشنبه رئیس د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې 8500 کسان وژل شوی دي. په مصر کې اضطراری حالت اعلان شوی او په قاهره او یو شمېر نور ولایتونو کې د شپې لخوا پر ګرځېدو بندیز لګول شوی. د مصر د پوځ مشر پرون خبرداری ورکړ چې نور تاوتریخوالی ورته د زغملو وړ نه دی. عبدالفتاح السیسی د غراز وویل په مصر کې هر څوک خپل ځای لري.
سبا ته د افغانستان او پاکستان د فوټبال ټیمونه مسابقه کوي. د چي د لوبه به چیرته وي، څنګه تیاری ورته نیول شوی دی؟ صفی الله ستانکزی لنډ معلومات راکوي. مهرباني وکړه صفی الله.
بله، تمه ده د افغانستان او پاکستان د فوټبال ټیمونو ترمنځ سبا سه شنبه د کابل د ګول پروژې یا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په رسمي سټډیوم کې دغه لوبه ترسره شي او دا لوبه به له نږدې شپږ دیرشو کلونو وروسته لومړی نړیواله لوبه وي چې په دننه افغانستان کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په کوربتوب ترسره شي. د فوټبال ملي روزونکي یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی پوره چمتووالی لري او د دغې لوبې اهمیت داده چې په دننه افغانستان کې تر سره کیږي او بایلل او ګټل کومه مهمه خبره ذکر نه ده چې دا د دواړو ټیمونو لپاره یو تدارکاتي یا تمرینی لوبه ده چې تمه ده د نورو سیالیو لپاره پوره تمرین ولري. د پاکستان د فوټبال روزونکي هم د دغه لوبې اهمیت دا وباله چې دواړه ټیمونه سره نږدې کی او وی ویلې چې په ټیم یې مکمله کار کړی دی او هیله مند دی چې لوبه وګټي. پاتې افغانانو هم هیله مندي ښودلې چې وکولی
د لوبې مشخص وخت معلوم دی چې سبا د صبح چې شروع کیږي؟
بله، د افغانستان په وخت به دغه لوبه په 3:30 بجو باندې برابر شوی ده او په 3:30 بجو باندې به دغه لوبه پیل شي.
کور دی ودان صفی الله ستانکزیو په د افغانستان او پاکستان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د سبانه مسابقې په اړه لنډ معلومات راکړل. د دغې مسابقې په اړه د ازادي راډیو سبانه خبرونې مه هیروئ. حتما صفی الله او نور همکاران معلومات راټولوي او وبوي چې دا مسابقه څنګه وه، د افغانستان ټیم پکې څنګه وځلیدو. د ازادي راډیو په وی پاڼې azadiradio.com او یا هم azadiradio.org کې په اړه تازه معلومات اوریدلی شئ. روانه خبري مجله همدومره.